چې افغانان باید دعا وکړي چې د کرکټ ملي ټیم نن بریا خپل کړي. له دې سره 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناورو.
دا افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت سرپرستان مسعود اندرابی او اسد الله خالد نن د مزار شریف خار تر استلی او د غلطی له والی او نور چارواکو سره لیدنې کتنې کړې دي. دا دواړه وزیران په داسې حال کې مزار شریف ته ځي چې پرون په دغه خار کې د نوی امنیتي قومندان د ټاکل کېدو پر سر نښتي وشوي. د افغانستان یو جګپوړی چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړ. دا ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې، خو د واشنگټن له لوري سم دستي رد شوې. د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو برید کې 40 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په سیمه کې یو افغان ډیپلوماټ ویلي دي په قربانیانو کې 3 تنه افغانان په ټپیانو کې شامل دي او 1 تن په وژل شو کې. په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت سلګونه وسلواله او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شوي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شول چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې پینټاګون په پام کې لري چې له خپل هغه متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې وغواړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی رادیو واوري. تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دې آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی. په څو شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام خبريږي. خو تر پروګرام مخکې د کرکټ حال در کوم چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د نننې ټیسټ لوبي تازه حل ده چې آیرلند تر اوسه پوری شپږ نوي منډې کړې دي. افغانستان توانېدلې چې د دوی نه لوبغاړي وسوځوي. آیرلند د لوبي په 28 ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. په شیبو کې ممکن چې د دوی دغه وروستۍ لوبغاړی هم وسوځيږي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د ولسی جرګې د جنو ولایتونو د انتخاباتو د ورستیو پایلو د ځړ سرنګوالي ته ځانګړي کړی. خو له هر څو وړاندې راپور د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په نویو انتخاباتي کمشنرانو باندې د انتخابونو پر ځای باید له دوی سره سالم طرحې او وړاندیزونه شریک سي. عبدالله عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د دوی د وړتیاو په اړه هر ډول څرګندونې به له وخت وړاندې قضاوت وي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو ځینو نظرو بنسټونو د ځینو کمشنرانو د تجربو او مدیریتي وړتیاو په اړه شک څرګند کړی. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغان حکومت اجرایی رئیس ته مخایي چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللې باور یو ځل بیا ترلاسه شي. عبدالله عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم
هغه وایي که چیرې موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او ووایو چې دوی هم توانایي نه لري، هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. ښه ده چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي. که په کار کې کمبوتي ویني، اصلاحاتو ته اړتیا وي، خپل نظرونه دې مطرح کړي. نظریاتو ته په پام سره انشاءالله انتخابات به په خپل وخت وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د کمشنرانو وړتیاوي د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د وړتیاو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونسي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو وروسته په قانون کې د راغلیو مادو له مخې پخواني کمشنران عزل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران او د دارالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډیره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول ترسره سوه، خو د انتخاباتو ځینې څارونکو بنسټونه د نویو کمشنرانو په وړتیاو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغه بنسټونو ادعا کړې ده چې نویو کمشنرانو ته د جمهور ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاو، کاري تجربه او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندي، سمتي او قومي لحاظ رایه ورکړې دي. اجرا رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازی که چیرته دغه شفافیت نه وسی، د خلک مایوسه کیږي.
دولت نه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي.
جاوید، ما د موږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات یې له تقلب نه لري، لکه د خلکو د منلو وړ وي او موږ وکولای شو د تقلب نه لرې خپل نمایندګان انتخاب کړو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو لا هم د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د 15 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جنو ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري دوی ته سپارل شوې او له کابل پرته به د 14 ولایتونو رایې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. دا چې وروستۍ پایلې ولې وځنډېدې، لامل یې څه و، آیا په اعلان کې به شفافیت ته پام وسي که نه، دغه موضوع مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا لویان دی او د حقوق پوهانو د ټولنې لویان شیرین خان حبیبي سره مطرح کړي. دغه پروګرام ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون غړي هم رابللي وو، خو څوک حاضر نه سول. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته خراغ لاس وایم. مرواجنې، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دا د 14 ولایتونو د کابل په ګډون د 15 ولایتونو ورستی نتایج کله اعلانیږي، اول ځنډې درې دی مهرباني.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، زموږ ملمت هاوس موږ ټول اوریدونکو ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه وخته چې په رسمي توګه دوی خپلې دندې پیل کړي دي، یعنی د دواړو کمیسیونونو رهبري او د دوی کمیشنرانو او د دارالانشا چارو رئیسانو، وروسته دغه دوی مشورتي ناستې ډېرې درلودې د څار بنسټونو سره، تر څو دغه د 15 ولایتونو نهایي پایلې دوی اعلان کړي. هلته د شکایتو کمیسیون وروسته له دې چې اسناد یې بررسي کول، بیا د تیر کمیسیون په کارو باندې دوی باور نه درلوده او غوښتل یې چې هغه سوالونه چې دوی لري، هغه پوښتنې چې ورسره دي او هغه جایو کې چې دوی خلاوې ویني، هغه د ولایتي کمیشنرانو او د هغو ولایتونو له مسؤلانو سره دا خبرې شریکې کړلې، د پوښتنې ترې وکړلې، اسناد یې بررسي کړل او دا یو مثبته نقطه ده. د درې ولایتونو هغه نهایي پایلې چې بلخ، پکتیکا او هرات ولایت پرون ورځ د موږ په مشوره چې هغه اسناد مو ټول وڅېړل، ویل چې دا به نن وروسته له غرمې څخه به یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلیږي. اولته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هم زموږ همکاران وو چې دوی سره مشورتي ناسته وه. وروسته له د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل چې زر تر زره به دا نهایي پایلې اعلانوو، تر څو عام خلک چې دوی اوس د نارضایتۍ سطحه یې لوړه شوې ده، منتظر دي چې دغه د پاتې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي. له یوې خوا هغه 15 د هوت نقص چې باید پارلمان افتتاح سوی وی، له بلې خوا ولسمشر ویل تر هغو چې ټول وکیلان رانیسي موږ پارلمان نه سوی افتتاح کولی. یعنی د حکومت یو مهمه برخه چې هغه پارلمان ده، هغه تر اوسه پورې افتتاح سوی نه ده. پخواني وکیلان هم هلته اوس اجازه نه لري چې لاړ سي. نو په ټوله کې دوی کار پرې کوه. موږ دوی ته د موږ مشوره دا وه د یو څار بنسټ په توګه چې اوس خو ځنډ پکې راغلی ده، داسې نه کېږي چې تاسو د اعلان کړئ بس هر څه چې و دا د اعلان سي هغه پایلوت دی، هېڅ فکر نه کېږي. تاسو یو ځل خپله بررسي هم ولرئ، یعنی یوازې د شکایتو د کمیسیون په بررسیو او د دوی په څېړنو باندې باید اعتبار ونه کړئ. تاسو خپله دنده خپله ترسره کړئ. وروسته لغه دوی هم وعده ورکړه چې موږ به یو ور بیا څېړو، بررسي به کوو او وروسته لغه به د افغانستان له خلکو سره شریکوو. بیخي ډېرې کمیټې جوړې کړلې د بایومټریک لپاره، د تقویم لپاره او د نورو
موضوع ته بیا وروسته راځو. درنو اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه د شکایتو د کمیسیون غړي راغوښتي و، تر څو پورې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کله دغه وروستۍ پایلې اعلانوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده وړاندې ویلي وو چې په دغه 15 راتلونکو ورځو کې چې کېدای شي 2 ورځې تیرې شوي دغه پایلې به اعلانوو. حبیب صاحب، که دا راته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د کمیشنران نوي سول او دوی په وار وار سره وایي چې موږ به دغه وروستۍ پایله به اعلان کړو، دا راته ووایي چې د دغه پایلو بیا بیا ځنډېږي، دغه بیا بیا ځنډېدل قانون څومره نقص کېږي په دې برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه کوم، بیا مروجانې ته او تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وایم. بدبختانه موږ تیرې ټاکنې د جنجالونو ډکې درلودلې. التا کچیر موږ په قوانینو استناد کوو او یوازې د ټولو ټاکنیزو کلونو مبنا قانون ګرځو، نو زه فکر کوم چې د قانون په تله کې دا یو استثنایي حالت دی، یعنی دا ډیر یو په استثنایي او نادره شکل باندې د ټاکنې ترسره کړي په ځای دی چې قوانینو ته مراجعه وکړي. قانون په کراتو کراتو باندې نقص، هم په تقویم کې نقص شوی دی، هم په اجراتو کې نقص شوی دی، هم په طرز العملونو کې نقص شوی دی، هم په لوایحو کې نقص شوی دی. یعنی د قانون داسې برخه نه ده پاتې چې هغه د په تیرو ټاکنو کې نه نقص شوی. نو بنان موږ ویلی شو چې قانون نه پورته ټاکنې وي، هیڅ شی د قانون نه پورته نه وي، ولې په قانون کې دې د بارا هیڅ ځای نشته دی. لومړی ورځې نه هغه وخت کې دا جنجال ډیر په شدت سره رامنځته شو، کله چې سیاسیونو په بایومیتریک آلې باندې فشار راوړ، ویل چې بایومیتریک آله باید په ټاکنو کې معیار وګرځول شي. لومړی اشتباه د کمیسیونونو هماغه و چې خپل آمادګي وښودله. بیا په بایومیتریک آلې د استفادې نه وروسته کله چې د انتخاباتو پر ورځ 28 د میزان باندې دا ومنل شو، د انتخابات د کمیسیون د پریکړې په اساس چې ساده سیستم باندې کولای شي چې دوی رای ورکړي خلک، اوس دلته کله چې موږ راځو د نهایي پایلو ته او د بررسۍ ته راځو او د نتایجو اعلان ته راځو، یو لوی تناقض سره مخامخ کیږي. اول خدا ده چې بایومیتریک کوم رای چې بایومیتریک باندې ورکړل شوی دی هغه ممکن مشخص ووسیږي، هغه له دوی لپاره اسانه وي چې تور سپین سره بیل کی، ولی هغه چې په ساده سیستم باندې ورکړل شوی دی هغه سپین او تور بیلول د اسانه کار نه دی، دا ستونزمن او ډیر جنجالي کار دی. زه فکر نه کوم چې دوی د شفاف نتایج او بررسۍ په لاندې وخت کې د ملت سره شریک کړلای شي، ځکه د الته داسې او چاره پاتې ده چې هغه په هیڅ معنی باندې د پاکوالي او د هغې د جوړولو توان په دواړو کمیسیونو کې زه نه وینم. دوی تر ډېره بریده پورې چې قانون ته مراجعه وکړي، تر ډېره بریده پورې چې پاکې او ناپاکه رایې سره بیلې کړي. ممکن لکه څنګه چې د جانباس څو ورځې مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کمیسیونونو ته هدایت کړی وه، ورته ویلي وو چې تاسې زر تر زره پایلې اعلان کړي. ولسمشر هم دغه هدایت فرمایلی و چې تاسو زر تر زره دا پایل اعلان کړي. اوس نو د دې ترڅنګ یو بل لوی تناقض سره موږ مخامخ شو، ولې د ټاکنو د فاسدو ټاکنو پایلې باید اعلان شي؟
مروجنه تمه کې یادونه وکړه چې موږ د ټاکنو کمیسیونونو په غونډو کې وو تر څو پورې دغه نتایج شای وڅېړل شي. دوی یوازې هغه پخوانی کوم نتایج چې وو د پخوانی کمیشنرانو لخوا تایید شوي، دوی هم دغه تایید کړل چې کوم شکایتونه چې وو هغه شکایتو ته رسیدګي وکړله.
د شکایتو کمیسیون هغه تیری رای چې خلکو کارولې وي، ځکه هلته تخنیکي ټیمونو کار کاوه، یعنی په ټولو مواردو کې، په جزئي مواردو کې خو کمیشنرانو لاس نه درلود. هلته نور کسان، نور کارکوونکي هم شته چې تخنیکي موارد او په ډیټا انټري او په دغو مسایلو کې دوی کار کاوه په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې. او د شکایتو کمیسیون هم شکایتو ته وایي موږ تر ډیره حاله پورې رسیدګي کړي، حتی په دغه وخت کې چې دواړه کمیسیونونو کمیشنران نه درلودل او د دواړو کمیسیونونو رهبري نه و، په هغه وخت کې هم د شکایتو کمیسیون ویل چې موږ هغه تخنیکي مسایل حل کړي دي. یوازې د دغو پاتې ولایتونو د تایید لپاره د کمیشنرانو بورډ باید وي هلته چې دوی تایید کړي. اوس به دوی د دې لپاره چې په غیاب کې د دوی حساب سوي دي، له دغې پروسې څخه دوی هیڅ خبر نه و او بالاخره هیڅ پې پوهېږي هم سم نه، هغه ټاکنیزې تجربې هم تر ډېره حده پورې د کمیشنران نه لري، نو ځکه دوی ویل چې موږ یې له سره بررسي کوو، یو ځلې ګورو. په ځینو جزئي مواردو کې چې دوی ته پوښتنه رامنځته سوې ده، هغه له ولایتي مسؤلینو او له ولایتي کمیشنرانو سره مطرح کړه او هغوی ځواب ورکاوه. وروسته لغنه بیا یو یو ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږي چې پرون ورځ یې درې ورولېږل.
دغه انتخابات تقریبا څلور نیمه میاشتې اوږده سول، خلک په ډېر شوق او علاقې سره په انتخاباتو کې برخه واخیستله. اوس خلک مایوسه دي. په دغه انتخاباتو د خلکو باور ته څومره زیان وخت په همدغه پروسه کې؟
ولسواکي په افغانستان کې چې د تمثیل یو بڼه همدغه ټاکنې وي، بدبختانه له ابتدا نه د ستونزو سره مخامخ وي. یعنی په واقعي معنا باندې نه خلکو ته دا حق ورکړل شو چې خپل رایې په شفاف ډول باندې وکاروي، او نه هغه څوک چې د انتخاباتي څوکیو لپاره نوماندان و هغه واقعي خلک انتخاباتي څوکیو ته لاره پیدا نه کړله. یعنی عدالت په ډېره کمه فیصدۍ سره تطبیق شو، تامین شو، ولې یو لوی اکثریت د نه د ولس رایه نه وه، د ولس تصمیم نه و. کله چې موږ د 2014 کال ټاکنې تیرې کړلې خو به دا وایي چې د کمیسیونونو پریکړې ته په هغه وخت کې بهرانیانو خپل تعهد ښودلی وای حوالته ویلي وای چې څه چې د افغانستان د کمیسیونونو پریکړې دي یعنی سلسله نه تفتیش نه وروسته چې هغه یوازې ولسمشر ډاکټر صاحب غنی بریالی و د هغو نتایجو په اساس باندې ولې سیاسي تعاملات او سیاسي پریکړې داسې وسوې چې ټاکنې شاته وغورځېدلې او د سیاسي تصامیمو په اساس باندې د جوړجاړي په اساس باندې ملي وحدت حکومت په نامه باندې یو څه را جوړ شول چې هماغه د ولس رایې ته احترام نه کول په ډیموکراسۍ باندې باور نور هم زیانمن کړ یعنی بیخي زیاتې د صفر سره ختم کړ خو بیا کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو د حکومت د شعارونو نه یو شعار دا و چې موږ به ټاکنیز اصلاحات رامنځته کوو کله چې موږ د دوی د ټاکنیز اصلاحات بررسي کړل هغه یوازې د دوی دواړو ترمنځ 50-50 سلنه ویش رامنځته شو د انټرویو نه وروسته د دوی د تخنیکی پوهې نه وروسته د استفادې نه وروسته دغه کسان راغله چې اوس د دوی د حکم په اساس باندې څارنوالۍ ته معرفي شول داسې هم نه ده چې موږ وایو ټاکنې یوازې د ټاکنیزو کمیسیونونو پورې اړه لري یعنی دا هم غیر عادلانه ده د ټاکنو د ترسره کېدو په برخه کې یو لوی پیمانه شریک د انتخاباتو چې د حکومت د نړیواله ټولنه د نړیواله ټولنه د مالی امور تامینوي ورته حکومت د چې د امنیت د تامین په برخه کې په نور لوجستیکی مواردو کې لودي سره کومک کوي ولی موږ ولیدل چې حکومت په ډیره بشرمانه شکل باندې د انتخاباتي امور په چارو کې مداخله وکړه چې تر ټولو بارز چې د ولس نه پټه نه وي د اساسي قانون د 155 ماده په اساس باندې انتخابات کمیسیون مستقل دی ولی کله چې د کابل ولایت اړوان د کابل د ټاکنیزې حوزې رائے د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون لخوا باطل اعلان شوی د سروردانش په منځګړیتوب د لوی څارنوالو د قزل قزت منځګړیتوب باندې هغه ته بیا اعتبار ورکول سه یعنی دا د دوی صلاحیت نه وو او نه د شکایتو کمیسیون صلاحیت چې د خپل پریکړې بیرته راوړي هنده هغه څه دي چې عام ذهنیت داسې برابرېږي چې دلته په افغانستان کې ولسواکي یو محل دی یو خوب دی هر څه چې کیدونکي دي هغه به د سیاسي تعاملاتو د سیاسي جوړجاړیو په اساس باندې رامنځته کیږي ځکه که چیرې د قانون خبره سي که چیرې د اصول خبره سي خو اصول او قانون هر څه مشخص دي ولی موږ هغه اصول ته تعهد نه لرو
ملکتم یو ستونزه دغه د افغانستان کې قوانین لرو خاسته قوانین لرو د سیمه په کچاته ډیر زیات مرجن قوانین لرو خو پلی کیږي مر وجه نه تاسو په خوانوي بحثونو کې موږ سره ګډون کړیو تاسو یو شکایت تاو چې د پخوانی کمشنران د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو د انتخابات خپلواک کمیشن کمشنرانو دوی به تاسو خپلواک نه پریخودي مشورې به در سره نه کولې اوس خدای د انتخاباتي کمشنران نه ویسول دغه کمشنران تاسو په خپل کارونو کې تاسو نه مشورې غواړي
تر اوسه د پروسې پایل دی یعنی تر اوسه پورې دوی دومره لوی کار نه کړی چې په هغه کې وګورو زموږ مشوره دوی منی او کې نه منی خو په دغه مشورتي ناستو کې موږ را غواړي موږ سره ګډون کوي او انعطاف پذیری کوي یعنی غواړي چې د څار بنسټونو د طرحو لپاره دوی هم غوګونیسی او کار ورته وکړي خو په دا څو ورځو کې چې موږ دوی سره ګورو او مشورتي ناستې په همدې دي چې اوس باید اول دغه د ولسی جرګې د ټاکنو مسأله معلومه سي وروسته لغنه اوس درو دوی کار کوي په همدې کمیټو باندې چې په همغه تقویم چې اعلان کړی چې 9 د سرطان در روان کال ده په غو ټاکنې تر سره کیږي او کنه کیږي ځکه دلته د قانون پر اساس چې تعدیل سو موږ دغه ټول ټاکنیز پاکیج باید الکترونیکی کو یعنی له نوم لیکنې څخه شروع تر هغه وروستنی وخت پورې چې موږ په ټاکنو کې ګډون کوو د باید ټول الکترونیکی وي د بایومټریک څخه باید ګټه واخلو د کمیسیون د کارکونکو په اړه او بلخره له ټولو اندېښمن چې موږ یې کړي وو هغه تقویم وو تقویم اسې هم نقص کړی دی یعنی در روان کال د جوزا په لومړۍ نیټه موږ باید ولسمشر ټاکلی وای خو دا کار نه کیږي نو څو کمیټې جوړې سوې یو هم د دې لپاره چې بایومټریک په کار واچو او له دې څخه ګټه واخلو آیا بایومټریک به بیا هم لکه د ولسی جرګې د ټاکنو بایومټریکي او که به سم موږ ته کار راکړي او بله کمیټه د نظارت لپاره ده چې دا کمیسیونونه دغه کمیټې چې جوړې شوې دي د خپل دندې څنګه ترسره کوي بله کمیټه هم د ایم آر ډي سیستم لپاره جوړه شوه چې دا د ولایتي شوراګانو ټاکنې که ترسره شي او د تقویم پر اساس یو ځای له ولسمشریزو ټاکنو سره ترسره کیږي دا سیستم کار ورکوي او کنه ورکوي بله کمیټه هم د دې لپاره جوړه شوه چې که تقویم جوړیږي یعنی نقص شاید نقص شي ځکه په دغه کم وخت کې دوی نسي کولای دغه فهرستونه حتی جوړ کړي، ځکه دا تقویم چې اوس د نوویشتم د سرطان د دامو عملا نقص کړی ده، او تر اوسه پورې که په هغه تقویم دوی عمل کړی، تر اوسه پورې باید دغه تقویتي فهرست موږ درلودی چې په قانون کې ذکر شوی ده، دا نشته تر اوسه پورې، او موږ اندېښمن یو چې دا ټاکنې به څه وخته ترسره کیږي. نو دغو کمیټو ته چې دوی جوړې کړې یو میاشت وخت یې ورکړی و، چې اوس یې شاوخوا شل ورځې پاتې دي. په شلو ورځو کې دوی باید د افغانستان حکومت ته هغه ټولې خپلې غوښتنې، هغه طرحې او خپلې ویناوې دوی سره شریکې کړي.
کوم وخت کې کولی شي تېرو ولسي جرګې انتخاباتو پایلې هم د دوی کارونو په وړاندې یو خنډ ده؟ حبیب صاحب، ملت تل غواړي، ولس تل غواړي چې د انتخاباتو له وړکې حرکاتو پرمختګ نه هم خبر سي. پخواني کمشنران او کمیسون چارواکي چې تر ډېره حده پورې مطبوعاتو ته حاضرېدل راتلل، خو اوس ګورو چې دغه نوي کمشنرانو یو ډول سانسور په خپلو ویندویانو باندې وضع کړی ده. حتی مخکې به دغه بحث ته کې دوی ګډون کو، خو نن دوی حاضر نه سول. له قانوني پلوه دغه څه معنا ده، او څومره کولی شي هغه ولس د انتخاباتو له معلوماتو له حق نه محروم کړي؟
قانون کې دغه مورد بیخي واضح دی، اطلاعات ته رسرسی د هر افغان حق دی او باید اطلاعات نه برخمن سي. که هغه د جمعي رسنیو له طریقې وي یا هم د یو مرجع ته د مراجعې له طریقې وي چې دی ورته اړتیا لري، باید ورسره شریک سي. هغه چې محرم دي، هغه چې نسي کېدلی، هغې دپاره هم شرایط په قانون کې واضح سوي دي. دا چې ولس غواړي چې په انتخاباتي کمیسیون کې څه تیریږي، د دوی د رایو سرنوشت څه کیږي، او دوی ته څوک معلومات نه ورکوي، دا د ملت په حق کې یو لویه جفا ده. که دوی داسې فکر کوي چې موږ به هر څه په پټو سترګو باندې د ملت د سترګو نه پټ، د ملت سره د خبرو شریکولو نه پټ ترسره کړو، زه فکر کوم چې دا اشتباه ده، دا ستره اشتباه ده. دا په یو داسې سړک باندې تلل دي، یو په یو جاده باندې تلل دي چې بیرته بیا راتلونکي مسیر نه لري چې راتاو سي بیرته. دا اشتباه دی دوی نه کوي. څومره چې هم دوی کولی شي هغه لازمې معلومات چې د ولس سره اندېښنې دي، هغوی د اندېښنو د رفع په خاطر باندې خپل معلومات شریکي، اوس شی چې مرواجان ورته اشاره وکړله، اوس دغه که د انتخاباتو د کمیسیون ویندویان دا خبره وکړي څومره ښه خبره ده، هغه معلومات دې شریک کړه چې دوی په څه باندې بوخت دي. اوس مشکل دلته دا دی، یعنی هدف مې دا دی، موږ په مخکې بحثونو کې مشترک کړو، شریک بنسټونه د خپله د کمیسیون لخوا په سل نمونو باندې یادیږي، حتی اتهامونه پرې واردېږي. اوس کله چې موږ د هیواد کې د ډیموکراسۍ د بقا دپاره، د ډیموکراسۍ د حیثیت دپاره، د ولس رایې ته د احترام په خاطر باندې غواړو په یو شکل د اشکالو کمیسیونونه نه دفاع وکړو، دا په دې معنی نه ده چې دوی ډېر پاک دي. موږ غواړو چې د خلکو باور په ډیموکراسۍ باندې د صفر سره ضرب نه سي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی تر ټولو ستر اشتباه ده. دوی باید راسي مطبوعاتو ته، او هغه پوښتنې چې دوی ته راجې دي، که فرض مثال د ناظر نهادون لخوا کوم انتقاد کیږي، دوی باید هغه انتقاد ته ځواب وایي. نه معلومات ورکول بیا دا یو ډېر بد ذهنیت د ولس په منځ کې رامنځته کوي. یعنې دا معنی چې هغه تېرې معاملهګري او تېرې قصې چې په تېرو کمیسیونو کې موجودې وي، هغوی هم ولس سره شریکولې یو څه په یو خبره باندې، او د پردې تر شا یې هر څه چې کول هغه یې ترسره کول. دا خلک خو نه د ولس سره کومه خبره شریکوي، نه د ناظر نهادونو سره کومه موضوع شریکوي، نو له دې معلومېږي چې دوی په نورو مسایلو باندې
دوی یو ویره لري چې کوم غونډې موږ کوو، سړي غونډې موږ وکړو، هغه لیکېږي ولس ته، بیا پیغامونه ډېر بد دي، یمو د کارونو په وړاندې بیا خنډ جوړېږي. مروجانې،
که اجازه دې، زه په دغه مورد کې یو څه وایم. یو څوک چې نشي کولای چې د خپلو خبرو دفاع وکړي، د خپلې د غونډو کې چې څه وایي د هغې دفاع وکړي، څه ضرور دی چې د لوی مسؤلیت په غاړه باندې واخلي؟ یو څوک چې دومره نسی کولای چې خپل محرمې خبرې وساتي، هغه ترنه لیکېږي، څه ضرور دی چې د دومره لوی مسؤلیت بیا په غاړه باندې اخلي؟ یعنی هیڅ خبره
پټه نشته. مروجانې، تاسو پخوانی کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې، او دغه کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې، د دوی د ظرفیت په اړه راته ووایه. دغه ټول ولس خو له تلویزیون نه پالني ډول د دوی هغه برنامې او شی ولیدل، که تاسو دوی ظرفیت په اړه راته ووایه چې یعنی دوی وړ کسان دي که نه دي؟
د دوی یعنی شخصي توګه هغه ظرفیت چې دوی لري، د دوی په اړه زه فکر کوم مخکې له وخته قضاوت به ښه کار نه وي. یوازې په دغه نتیجه ورسېدو چې د افغانستان سیاسیون ته، او مخصوصا په ځانګړې توګه د سیاسي احزابو او سیاسي ګوندونو لپاره، د دوی خپل استازي ډېر مهم دي نسبت ملي استازو ته. د سیاسي احزابو لخوا عملا داسې کسان اوس کمشر سوي یا هم د کمیسیون په راس کې دي چې هغو په تېرو ټاکنو کې خپله عملا تر اوسه نوماندي، او دغو ولایتونو تر اوسه نهایي پایلې نه دي اعلان. یوه موضوع بله دا چې قانوني سن یې تر اوسه نه ده پوره کړی، هغه 15 دیش کالج په قانون کې ورته ذکر سی وو. هغه ټاکنیزي تجربه خو اصلا نظر ته نه دی نیول سوی، خو د افغانستان سیاسي ګوندونو دوی ته رایه ورکړی ده. لبلې خوا تر اوسه پورې د دغو کمیشنرانو په منځ کې چې دوی د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي د فساد دوسیې لري او تر اوسه نه دی پاکې کړي، یعنی د دوی نه تعهد ښیي او زموږ ګیله له ولسمشر څخه هم دا ده او له نورو نوماندانو څخه چې دوی غواړي د افغانستان په راتلونکي حکومت کې دوی ولسمشر اوسي، د کمیشنونو بې طرفي نه ده ساتلې او تر ډېر حده موږ اندېښمن یو چې که دوی همداسې نسبي خپلواکي ولري بیا بحران ته لاړ نه سو. او بله خبره دا چې دا ترکیب هم چې ولسمشر کړی ده د دواړو کمیشنونو لپاره دا هم سم نه ده. زه کولی سم د میرمن زهرا بیان شینواری مثال ورکم، هغه
مثال نه نور کونه د چهاریم ته داخلي کې فقط د کمشنر په توګه یادونه کوي.
ډېری کسان چې اوس دواړو کمیشنونو ته دوی ټاکل شوی دي هغه په یو کمیشن کې تجربه درلوده، یعنی ټاکنو خپلواک کمیشن کې یا هم په شکایتو کمیشن کې. اوس دوی هغه څه چې دوی غوښتل په هغه کمیشن کې دنده ولري د هغې خلاف بل کمیشن ته راغلي، یعنی تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیشن دندې بیلې او د شکایتو کمیشن مسؤلیت حقوقي ده. دا تجربه بیا هم نظر ته نه دی نیول سوی، خو د دوی دا چې یو کار وکړي یا پایلې اعلان کړي یا هم د چمتووالي لپاره یې بیا وګورو چې د دوی شخصي ظرفیت څومره ده. هم تجربه نه لري خو هیله من یو چې د جذب او د مرستې لپاره دوی هغه ظرفیت پیدا کړي.
حبیب صاحب، مخکې مروجن یادونه وکړه، رښتیا هم په دې باندې موږ راپور درلود، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې داسې کسان د کمیشنر په توګه ټاکل شوي دي چې اوس دوی عملاً د ولسي جرګې کاندیدان دي او وروستۍ پایلې له وسه پرې د همغو ولایتونو چې دوی کاندیدان شوي دي نه دي راوغلي. له قانوني اړخه دغه څه ډول ارزوئ تاسې؟
د همدغه تقنیني فرمان چې د 115 ګڼه فرمان د تعدیل طرحه ده، کومه چې د ولسمشر لخوا توشیه شوه او تیر کمیشنران یې له دندو عزل او نوي په وظایفو باندې نصب شول، یو د هغه موارد نه ده چې به سیاسي احزاب وضعیت نه لري. خپل ولسمشر بیا حکم کوي چې وایي د هغه څوک کولی شي چې وضعیت د دې کمیسیون نه ولري چې هغه د سیاسي احزاب لخوا معرفي شوی وي دوی ته. یعنی زه د ناقص خبرې دي دلته. مدني ټولنې ته د 15 کسانو سهم ورکړل شوی چې 15 کسه دې معرفي کړي، ولې بلې خواته چې بیا د سیاسي احزابو سي هلته وایي چې تړاو باید ونه لري دلته د سیاسي احزابو کسانو اخیستل.
دلته په قانون کې یو یادونه بل هم سوي ده، کله چې دای کمیشنر په توګه ټاکل کیږي غړیتوب لغه ګونه لري کوي ختمي.
کوم تضمین موجود دی؟ یعنی که چیرې دا خبره چې تاسو کوئ هم داسې وي چې د وظیفې په شروع کې خپل سیاسي حزب سره غړیتوب، کوم تضمین موجود دی چې سیاسي ملاحظات به د خپل تصمیم کې نه نیسي؟ نه دی تضمین موجود دی، خو نشته دی تضمین. دا معلومه خبره ده چې
سوي اسناد اخیستل سوي محکمې لخوا. یا
خاصه فکر کوم چې دلته یو خطوب چې په دې قانون کې راغلی دی هغه دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونو ښکېلول دی. زه فکر کوم چې په ټاکنیزو چارو کې دوی باید ښکېل نه سي، خو دا چې وضعیت د دې هېواد بل ډول دی، یو استثنایي حالت دی. دلته جنګ و جګړې دي، دلته هغه د انتخاباتي مسایل نه لازم درک نشته دی. تصامیم ډېر هوایي نیول کېږي، لکه په تېر کې چې ځینې کاندیدان بېلې دي چې هغوی کوم جرم ترسره کړی وي یا دا چې کوم وسلوال ډلې ولري د کاندیداتوري له حق څخه محرومې شوي او هیڅ نو دلیل کمیسیون د شکایت کمیسیون ورسره نه درلوده. په مقابل کې ځینې کسان چې په حبس باندې محکوم وو او د عدلي او قضایي تعقیب لاندې وو هغه کسانو لاره پیدا کړله نهایي لیسته کنه. نو دا هغه شیانو چې اوس کېدلی سي چې د عدلي او قضایي ارګانونو د ښکېلتا په صورت کې دغو مسایلو ته یو څه رسیدګي وسي، دوی وکول د سي چې حد اقل هغه موارد په نظر کې ونیسي تر څو خدای مکړه چې دوی د خپل صلاحیتونو سو استفاده ونه کړي. ولی په کل کې ویلی سو چې دغه قانون په خپل ذات کې زر نقص مسایل لري، یعنی داسې نه ده چې دا مشکلات نه لري. تر ډیره بریده پورې دا تصمیم د حقوقي تصمیم نه و، دا د سیاسي احزابو د حکومت په شمول باندې د دوی یو سیاسي تصمیم و. حکومت
نه تاسو نظر هغه ستونزې چې په تیر انتخاباتو کې د دې قانون په لیکدو سره هغه ستونزې
په هیڅ صورت باندې د حل کې دونکو نه دي، ځکه مشکل دلته دا دی چې ولسمشر په ځای دی چې قانوني او حقوقي تعهد ټاکون لپاره ولري، هغه کوشش کوي چې هغه بایلل سوی اعتبار چې د سیاسي په منځ کې لري، هغه اعتبار چې نړیوالې ټولنې سره دوی بایلل دی، غواړي د دغه اعتبار د اعادې په خاطر باندې ځینې حرکات وکړي چې دا تر ډیره پورې واقعي نه دي او پاپولیستي حرکت دی.
درنو اوریدونکو، دغه بحث د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي هم راغوښتي و، خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. دا چې په بحث کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروا امینی او همدارنګه د حقوقپوهانو ټولنې ویان شیرین خان حبیب ګډون وکړ. له دواړو ګډونوالو څخه مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو